په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې سوې ده. نیم ساعته خبري مجله ده. سلامونه. په قطر کې د روانو مذاکرو حال درکوي چې د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ د ځینو اختلافاتو راپورونه ورکول سوي دي، خو پایله خبرونه کېږي له فریبا ظاهر نه اوري.
په سر کې د مهمو خبرونو سرچکې. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو د مخه دایمي اوربند ونه کړي. د کاپیسا امنیتي مسؤولین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤول وسوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د یوې پوځي نسکورې سوې الوتکې د قربانیانو لپاره یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړ. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د سولې لپاره د امریکا متحده ایالاتو ځانګړی استازی وړاندوینه کوي چې طالبان به شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسېدو د مخه دایمي اوربند ونه کړي. زلمی خلیلزاد پرون د پی بی اس نیوز اور امریکایي رسنۍ د خبريال د یوې پوښتنې په ځواب کې دا خبره وکړه.
I think you're right that the Talibs will not accept
فکر کوم تاسو سم وایست چې طالبان به تر هغه یو ورخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نه وي موندل سوی، او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې بیساری کار نه دی. زه فکر کوم هغه د تاوتریخوالي کموالی عملی کول سي او په پام کې به یې ولري. البته دا په دې پورې اړه لري چې وړاندیزونه څه دي.
د څرګندونی داسې محل کېږي چې په قطر کې د افغان حکومت او طالب استازو ترمنځ د سولې خبرو سره هم مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې هم دوام لري. زلمی خلیلزاد دا هم ویلي چې د روانو جګړو د ډیروالي سره سره د تاوتریخوالي سطح او د ملکي او پوځیانو د مرګ ژوبلې شمېره د پروسش کال تر همدې مودې پرتله کمه ده. د امریکایي ډیپلوماسي اتوي چې د جګړو د دواړو لورو لخوا د تاوتریخوالي کمېدو ته اړتیا ده. د کاپیسا امنیتي مسؤولین وایي په دې ولایت کې د غیر مسؤولو وسلوالو لخوا پر دوو نجونو ډله ییز جنسي تیری سوی. یوې سرچینې چې د موضوع د حساسیت له کبله یې نه غوښتل نومې واخیستل سي ازادي راډیو ته وویل چې دا پېښه تېره شپه د کاپیسا ولایت په حسیدو ولسوالۍ کې سوې. د دغې سرچینې په وینا یوولسو نامعلومو وسلوالو پر دوو پیغلو نجونو ډله ییز جنسي تیری وکړ. سرچینه زیاتوي د پېښې عملین له سیمې تښتېدلي دي او د کاپیسا پولیسو په دې اړه پلټنې پیل کړي دي. په دې اړه نور جزئیات نه دي ورکړل سوي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي نن د یوې پوځي نسکورې سوې الوتکې د قربانیانو لپاره یوه ورځ ملي ماتم اعلان کړه. ولسمشر زیلنسکي چې په خارکیف کې د لویدلې الوتکې سیمې ته ورغلی و، دغه ورځ سپارښتنه کړې چې د دې پیښې د ارزونې پر مهال د نورو ان شپږوش ډوله الوتکو پروازونه وځنډول سي. د الوتکې چې پرون نسکورې سوې د پوځ په وینا له ټولو وویشتو سپرلیو څخه یوازې یو کس ژوندی پاتې سوی دی. د اوکراین هوایي ځواکونو ویلي دي چې دغه الوتکه پرون په شمال ختیځ سیمه خارکیف کې د کښېناستلو پر مهال لوېدلې ده. چارواکو وروسته ویل چې یوه پیلوټ د الوتکې د تر کښېناستو لږ دمخه د یوه انجن د خرابوالي راپور ورکړی دی، خو د پیښې اصلي علت تر اوسه معلوم نه دی او په اړه یې تحقیقات جریان لري. په بیلاروس کې د ولسمشر الکساندر لوکاشینکا پر ضد اعتراضونه چې تر یوې میاشتې ډېره موده کېږي لا هم دوام لري. لوکاشینکا د اګست 9 ولسمشریزو انتخاباتو د ګټلو ادعا کوي، خو مخالفین یې په ټاکنو کې د پراخو درغلیو تور پورې کوي. یو شمېر معترضې مېرمنې چې ډېرې له ځانه سره ګلان لېږدول نن په مینسک کې په لاریون راوتلې وې. په بیلاروس کې د ازادي راډیو خبریال وایي چې د بلوازد پولیسو سمدستي مداخله وکړه او لږ تر لږه لس مېرمنې ونیولې. په نیول سویو کې د اویا کلنه نینا باهینسکایا هم شامل ده. دا له جسمي اړخه کمزورې خو یوه قاطع مېرمن ده چې د لوکاشینکا پر ضد اعتراضونو کې پرله پسې ګډون کړی دی. دغه اعتراضونه پر مینسک سربیره په نورو ښارونو کې هم سوي دي. الکساندر لوکاشینکا د پراخو اعتراضونو سره سره د سپتمبر پر 23 د ولسمشرۍ لوړه پرځای کړه. د بشری حقونو یوې بندي ایرانی فعالې نسرین ستوده خپل د نه خوړو اعتصاب پای ته ورسوه. د نوموړي میړه رضا خاندان نن پر ټولنیزو رسنیو ولیکل چې مېرمنې د نازک روغتیایي وضعیت له کبله دا اقدام وکړ. نوموړي د اګست له 11 څخه د تهران په ایوین زندان کې د نه خوړو اعتصاب پیل کړی و او دلیل یې دا ښودلی و چې په ایران کې سیاسي بندیان د کورونا ویروس له خطر سره مخامخ دي. نسرین ستوده د سپتمبر پر 19 د خراب روغتیایي وضعیت له کبله روغتون ته انتقال سوه، خو څلور ورځې وروسته بیرته زندان ته یوړل سوه. نسرین د 2013 کال په جون میاشت کې په تهران کې له خپله کوره نیول سوې وه. نوموړی د سیاسي بندیانو چې په هغوی کې د جبري حجاب پر ضد اعتراض کوونکي ښځې هم شاملې دي، د دفاع په تور په 8.5 کاله بند او 138 دورو محکومه سوه. دا باید 12 کاله بند تیر کړي چې په ضمانت د خوشي کېدو شرایط پوره کړي. او راپورونه وایي د امریکا متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ په پام کې لري یوه محافظه کار قاضي امي کاني باریت د سترې محکمې د مشر په توګه معرفي کړي. تمه ده چې ولسمشر ټرمپ نن مازدیګر دا اعلان وکړي. دا راپورونه داسې مال خبریږي چې د امریکا ولسمشر انتخاباتو ته یوازې څو اونۍ پاتې دي.
د افغانستان د څلویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
دا هم د افغانستان د راتلونکو څلورویشتو ساعتونو د هوا حالات چې د افغانستان د هوا پیژندنې ملي ادارې د وړاندوینې اټکل کړی. کابل آسمانی موریز د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14. هرات آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 12. مزار شریف آسمان شین د تودوخې لوړه درجه 22، ټیټه 14. په کندهار کې به هم آسمان شین وي د تودوخې لوړه درجه 13، ټیټه 14. او په جلال آباد کې به آسمانی موریز وي د تودوخې لوړه درجه 15، ټیټه 21 اټکل شوی ده.
رحمت الله افغان د حواله حال خبر کړنن شنبه د تلیا میزان 15 د سپتمبر شپږ وشتمه. په قطر کې د روانو مذاکرو حل درکو چې د مذاکره کوونکو ډلو ترمنځ ځینو اختلافات راپورونه وکول سی. آیا دا غونډه نن کیږي او که څنګه د مذاکره کوونکو ډلې یو غړي
نن له وخت نه مخکې ده سې زه وایم سې نن به د مقابل لوري د پلاوي سره د موږه ایحت وکولی سي، زمينه به مساعده سي، کی بني سکه به کې نني.
په کابل کې د ډاکټر نجیب الله د څلورویشتم تلین په مناسبت رابلل سوې غونډه لغوه سوه. د هغه پلویانو اعتراض کړی. بل خو د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد مظاهره وه.
از نظر انسانی هم قتل عام کردن مردم ما را. به هیچ صورت ما را فراموش نمی کنیم. طالبان یک گروه تروریستی و جنایتکار است.
په یو ځنګړي راپور کې اوري چې څلورویشت کاله مخکې په دې ورځ طالبان کابل ته ننوتل او خپل واکمني یې پیل کړه. خلک خپل خاطرات شریکوي.
کوم ځای غوښنه سره راغله کې وته همدا څلورو افغانستان یې ونیول.
دا هم اوري چې په نړۍ کې د کورونا وایرس مثبتې پیښې زیاتې شوې دي. په قطر کې د طالبانو په مرکزی هیات کې بي سرچيني ازادي رادیو ته ویلي چې نن به د دوړو خو ترمنس کوم غونډه ونیسي. خو د دولت د مرکزی پلاوی غړي شریفه زرمتی به وایي چې په دې اړه څه ویل تر وخت مخکې خبره ده. په قطر کې له دوه اونیو باسن وروسته کړنلار نهایي سوي نه ده. طالبان تور پورې کوي چې د حکومت د مذاکرات پلاوی غړي په یو وخت لنی دي، خو په دوحه کې د سولې د خبرو لپاره یو سرچینه دغه موضوع ردوي او وایي چې د طالبانو پلاوی کافي صلاحیت نه لري. د ډیوی نادر راپور له خان محمد سین.
د دوه ونه پته ریدو سره لا هم د خطر په پلازمینه دوه کې د حکومت او طالبانو د مرکچی پلاوی ترمنځ د خبرو کړنلار نه د ورستۍ شوی او اټکل کیږي چې نن به هم کومه ناسته ونه شي. د طالبانو په مرکچی پلاوی کې یوې سرچینې د موضوع د حساسیت لامل د نوم د نه خودلو په شرط د شنبه په ورځ ازادي رادیو ته ویلي چې حکومتي پلاوی یو خله نه دی، ځکه خبرې زندیدلې دي. سرچینه وای دا چې د پلاوی غړي د بیل ابیل خواو او ګوندونو استازي توپ کوي. هر یو مجلس ته نوې نوې غوښتنې راوړي او په کومه کې چې خبره پایلې ته نږدې شي دوی له مجلسه وځي او کله چې بیرته راستانه شي تعبیر بدل شوی وي. سرچینه پورتوري کوي چې حکومتي پلاوی د پریکړو صلاحیت نه لري، خو په دوه کې د سولې د خبرو یو با خبره منبع دغه موضوع ردوي او وایي چې د طالبانو پلاوی کافي صلاحیت نه لري او همدا موضوع لامل شوی چې خبرې وزنډیږي. خو د حکومت د مرکزی پلاوی یو غړی شریفه زرمتی بیا دا خبرې ردوي.
مقتدی ښاغلی ولسمشر ډاکټر صاحب اشرف غنی له طرفه د تر ډیره بریده پورې د پریکړو او د فیصلو اجازه او صلاحیت راکړل شوی ده، پرته له هغه ملي غټو موضوعګانو نه چې هغه به د افغانستان لوی جرګې فیصله کوي، د افغانستان حکومت او د پارلمان غړي به پرې پریکړه کوي، هغه مسایل به وسی. دوی ته په پاته کېږي غیر لږه موږ د ډیرو مسایلو د ډیرو موضوعګانو د پریکړو او فیصلو صلاحیتونه لرو.
د طالبانو دغه نومپټې سرچینې ویلي چې نن شنبه به د دواړو خواوو ترمنځ کومه ناسته ونه شي، خو د حکومت د مرکچي پلاوي غړی شریفه زرمتی بیا وایي په دې اړه څه ویل له وخته مخکې دي. مخکې له دې څو ځله دا غونډې د ورځې په پای کې شوي دي. د افغان حکومت او طالبانو د مرکچي پلاوي ترمنځ د بین الافغاني خبرو د پیل په هدف د روان میلادي کال د دسمبر په 12مه د قطر په پلازمینه دوحه کې دواړه خواوې سره مخامخ شوې. په ورته وخت کې د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند ناجیه انوري هم وایي چې د افغان حکومت مرکچي پلاوي د افغانانو د خپلمنځي خبرو د پرمخ بیولو لازم صلاحیت لري.
همدا چې د افغانستان مذاکراتي پلاوي مختلفو ګزینو په ګوټه کې تر څو چې یو مناسبې نتیجې ته ورسیږو، دا په خپله دا په ډاګه کوي چې د افغانستان اسلامي جمهوریت مذاکراتي پلاوي د پوره او لازمو صلاحیتونو څخه برخمن دي.
خو د افغانستان د سولې انستیتیوت بیا وایي چې د طالبانو او د افغان حکومت مرکچي پلاوي یو هم د خبرو د پرمخ بیولو پوره صلاحیت نه لري. د دغه انستیتیوت مشر یاسر احمدزی آزادی راډیو ته وویل طالب مشران باید خپل مرکچي پلاوي ته پوره واک ورکړي او افغان مرکچي پلاوي هم باید په یو خوله بین الافغاني مذاکرات پرمخ یوسي څو د ډاډ فضا رامنځته او مذاکرات ښه پایله ورکړي.
په قطر کې مو د روانو مذاکرو په اړه واوریدل چې دوی اونۍ کېږي او لا هم ځینې لانجمن موضوعات حل سوي نه دي. بلخوا د سولې په چارو کې د دولت د وزارت ویاند وایي د دولت پلاوی توانېدلې په قطر کې د طالبانو له هیئت سره پر ځینو مسایلو سلا وکړي. ناجی انوري نن رسنیو ته په یوه لیږلي ویډیوي پیغام کې ویلي دا مذاکرې شایي نور هم وغځېږي.
پلاوی چې اړین وخت ورسره دی د مقابل لوري لپاره ګڼ شمېر وړاندیزونه چمتو او د مذاکراتو په جریان کې وړاندې کړی دی. مذاکره دوه اړخیز بهیر دی او په ځینو مواردو کې مشترکو ټکو ته د رسیدو لپاره اوږدېدای شي. مونږ په پریکنده هوډ سره د افغانستان د خلکو د غوښتنې په پام کې نیولو سره ګام په ګام پر مخ ځو.
په همدې حال کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو ځانګړي استازي اټکل کوي چې طالبان شایي یوې سیاسي موافقې ته تر رسیدو د مخه دایمي اوربند ونه مني. زلمی خلیلزاد پرون د پی بی ایس نیوز اور امریکایي رسنیو د خبريال د پښتنې په جواب کې دا خبره وکړه.
I think you're right that the Talibs will not accept
فکر کوم تاسو سم وایست چې طالبان به تر هغه یو اړخیز او دایمي اوربند ونه مني چې یو سیاسي حل لار نه وي موندل سوی او دا په نورو ځایونو کې هم په ورته شخړو کې به ساري کار نه دی. زه فکر کوم هغوی د تاوتریخوالي کموالی عملی کولی سي او په پام کې به یې ولري. البته دا په دې پورې اړه لري چې وړاندیزونه څه دي. دا څرګندونه داسې وخت کې چې په قطر کې د افغان دولت او طالب استازو ترمنځ سولې خبرو سره مهاله د افغانستان په بیلابیلو ښارونو کې درنې جګړې روانې دي. بلخوا نن د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد مظاهره وه. برخوالو طالبان یو جنایتکار ډله وبلله. خو د طالبانو یو ویاند بیا وایي چې دغه مظاهرې د په اصطلاح د شر او فساد د پاتې غړو لخوا تنظیم سوې. ناجیه صاحب یو نور تفصیل.
په داسې حال کې چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د حکومت او طالبانو د مرکچي پلاو ترمنځ د سولې بین الافغاني خبرو په کړنلاره بحثونه کیږي، د کابل په شمال کې څلګونو کسانو کابل ته د طالبانو د راتګ د څلورویشتمې کلیزې په مناسبت د دې ډلې پر ضد مظاهره وکړه. مظاهره کوونکو اجباري کړه کېدو ته د شمالي د خلکو اړ کېدل او په سیمه کې د انګورو د تاکونو لمنځه وړل د طالبانو لخوا جنایت وباله او پر ضد شعارونه ورکړل. د لاریون یو تن سمبالونکی محمد سالم په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
در پنج میزان سال 1375 وقتی طالبا
د 1315 یم المریز کال د میزان په 15 منیټه کله چې طالبانو شمالي ونیو لمړی کار یې د ونو پرې کول وو. وروسته یې کار پر یو سوځېدل ځمکه د سیاست په لیکول وو. د ماشومان او مېرمنو وژل باندې لاس پورې کړ. نو هیڅ کله هغه ورځ نه سو هیرولای.
نه شپېته کلن نورګل د مظاهره په سنډه کې ازادي راډیو ته وویل طالبانو چې کله د 1315 یم المریز کال د میزان په 15 منیټه کابل ونیو ما مېرمن او درې ماشومان وژل شول.
اومدن د کورې زمیر از مره
کله چې په لومړی ورځ طالبان کاري زمیر ته راغلل
زما درې زامن او مېرمنې شهیدان کړل او زمونږ کورونه هم وسوځول. که چیرې طالبان سوله وکړي مونږ هغوی بخو. خدا نه منو چې اسلامي امارت راشي او طالبان واک ته ورسېږي.
د کابل پروان لویې لارې مظاهره کوونکي وایي نړیواله ټولنه باید پرې نږدي چې طالبان د واک برخه شي. مظاهره کوونکو جمهوریت د ښځو آزادي د رسنیو آزادي او د اساسي قانون خوندیتوب خپلې سرې کرښې وګڼلې. د کابل د شمالي سیمو مظاهره کوونکو ویل طالب ډله د جنایت ترسره کولو له امله باید له خلکو بخښنه وغواړي. یو تن لاریون کوونکی محمد نصیر:
دا روښانه ده چې طالبانو لاس په تاوتریخوالي پورې کړ. د میزان پنځمه هغه ورځ وه چې طالبانو کابل اشغال کړ. د خلکو کورونه یې وسوځول، کونډې پر ځای پاتې شوې.
د نننۍ مظاهرې په لس کیلومترۍ کې د شکردرې ولسوالۍ په ځینو برخو کې هم طالبان فعالیت لري.
ومردل چې د کابل په شمال کې د طالبانو پر ضد مظاهره وه او برخوالو یې پر طالبانو انتقادونه وکړل. خو ذبیح الله مجاهد چې ځان د وسلولو طالبانو ویان معرفي کوي، دغه مظاهرې د ده په اصطلاح د شر او فساد د پاتې غړو کار بولي. طالبان زیات وخت ځینو جهادي ډلو ته چې تر دوی مخکې په واک کې وو د شر او فساد اصطلاح کاروي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دوی نیمی لسیزی مخکی لطسو خواهو کابل تا ده طالب وصلولو چتک پرمختگ شاریان او نریول پا یو دول حیران کرل. ده مینی هم دو رز و چی پا چو ساتونه کی کابل شار او طول دولتی سا تاسیسا دیوی دا سی دلی لاستول ویدل چی ده اداره بانه تروس پا هوا دو سیمی که انگازه لری. لده پیش چلر ویشت کال و روستا لطالبانو سر دروغ پیلسته و خبرو ده طالبانو پاره چی پینزه کلن واکمنی ده امریکا پا بریدون رنگ سوی و هیلی پشتنی او اندشنی گردی جوری کردی. خاطر پردیس ده چلر ویشتو کلونو پر دغو لوړو ژوړو تیر سوی دی.
د ماهیپر کاکه واګ تنګي او د څرخی پله همدا سړک د 1989 کال د سپتمبر پر شپږ ویشتمه د هغو سلګونو او زرګونو وسلوالو د چټکې تیریدنې شاهدان و چې تر دغې شیبې د تر ټولو لوی مړۍ ترلاسه کولو ته شیبې شمیرلې. د کابل نیول
کابل کې داسې طالبان راغله چې سهار اعلان وکړي د شپې سهار ته راغله. په یو ساعت کې دا ټول کابل ونیو. هر یو څوډ په ډېر داسې تاسو جوړ ټوکو د وامه جوړ څه مخ په دی واړه او بل پاتې
کوم بیرغونه سره راغله کې وته انده سره ورو افغانستان یې ونیو.
سپین پګړیو او تورګیرو وسلوالو په لومړنی اقدام کې هغه ځای په نخښه کړ چې مسؤلیت نړیوالو قوانینو تضمین کړی و. د ملګرو ملتونو دفتر نخښه یو ځانګړی کس و، نجیب الله، پخوانی ولسمشر چې په 1999 کال کې د خپل واکمنۍ تر نسکورېدو وروسته پکې پناه اخیستې وه. سنگر نیازی د هغه وخت د خپل د سترګو لیدلی حال داسې بیانوي:
ډاکټر نجیب الله دومره زخمي شوی او په مخ او تندي باندې چې د پېژندلی وړ نه و. زه نږدې ورغلم دی مې قد به د لاسونو له بندونو وپېژنده او له دې ټنډه چون زړېدلی حالت و. په زړېدلي حالت کې د پېژندلی د سخت او بل ټپیم و ډېر سخت.
هغه مهال چې طالبان کابل ته کله راغله د وخت حاکمې ټولګې چې مشري برهان الدین رباني کوله پرته له سخت مقاومت څخه کابل پریخود او د کابل په شمالي لارې چې زه همدا اوس همدلته ولاړ یم په شاشول او کابلیت طالبان ته پریخود.
سلیم محمد ریګستانی چې هغه مهال د متحد جبهې غړی و له ازادي رادیو سره په خبرو کې وایي:
د وخت جمهور رئیس برهان الدین ربانی او دفاع وزیر احمد شاه مسعود لازم نه ګڼله چې کابل ویجاړ او نور هم ویجاړ شي. نو په همدې دلیل یې پریکړه وکړه چې د کابل د شمال لارې کاپیسا، پروان او پنجشیر ولایتونو ته شاتګ وکړي.
د کابل نیولو سره سم د ادارې هغه بڼه چې لومړی کندهار او ورپسې هرات، مزار شریف، جلال آباد او نور افغان ښارونه د مخه تجربه کړي وه، پر دې ښار هم پلنه شوه. ګیري جبري شوې، انجونې له کار او زده کړو راوګرځول شوې، د ټلویزیون لیدل بند شول، موسیقي نه اسلامي وبلل شوه او ډېرې نورې فردي او ټولنیزې ازادۍ چې د دې ښار وګړي ورسره په وروستۍ نږدې یوه پیړۍ کې آشنا شوي وو له منځه لاړې. خو د کابل په نیولو هم په افغانستان کې جګړه چې طالبانو یې د ژر پای ته رسېدو ژمنه کړې وه ونه درېده. له پلازمین وتلو ځواکونو چې ورسره د متحد جبهه یا په عام اصطلاح شمالي ټلواله په نامه مشهور شول، کلک مقاومت ته دوام ورکړ او شمال لور ته د دغه ډلې پرمختګ ودراوه. طالبانو له څو ځلې نابریالۍ هڅو ورسره د پرمختګ بل لار غوره کړه. له لویدیځ پر شمال ورغله او ښارونه ولسوالۍ یو بل پسې ونیولې او تر هغه چې امریکایانو د 2000 لومړي کال په منی کې پرځول، له یو دوه ولایتونو پرته د هیواد نورې ټولې سیمې ولکه کړي. د طالبانو پخوانی چارواکی عبدالحکیم مجاهد بیا له ازادي راډیو سره په خبرو کې د طالبانو د واکمنۍ په اړه داسې وایي:
د طالبانو غټي مخي او اهداف هم دا و چې په افغانستان کې امنیت راولي او د افغانستان ملي وحدت تضمین کړي او سره مواد مخدر د افغانستان د ټولنې لری کړي. ولی کله چې د حکومتداري وخت راځي، هغوی په یوازې سر باندې په افغانستان باندې حکومت شروع کړي چې د انحصار مسله وه.
خو د خاورې او ښارونو نیولو طالبان ته د نړیوال مشروعیت په راوستلو کې مرسته ونه شوای کړی او لای واکمني د طالبانو په نامه یادېده. او نړیوالو د برهان الدین رباني په مشرۍ پرځول شوې اداره د افغانستان د قانوني حکومت په توګه پر رسمیت پیژندله. او همدا نه پیژندل شوی واکمنی هم دی و عرب جهادي اسامه بن لادن پر سر له امریکا سره پناندريو وبایلله. او تیر نږدې شل کال دی وی وسلوال مخالف ډلې پتوګه واکته د بیرته ستنیدو هڅې جاری وساتلې. په داسې حال کې چې جګړه یې لا هم همغه ستوده ساتلې، له افغان حکومت او سیاسي ډلو سره د سولې خبرو ته یې هم په پای کې هو وویل او ورته کېناستل. همدې کار په افغانستان کې د هیلو ترڅنګ چې د جګړې پای ته رسیدو ته لري دا پوښتنې وندښنې هم جوړې کړې چې په سخت دریځۍ ازمایل شوې ډله طالبان که بیا په یو ډول نه یو ډول واک ته ستنېږي څه به کوي. د ځواب لپاره ټول سترګې هاخوا وړاندې په خلیجي ښار دوهې ګنډل شوې دي.
عمر دل چې څلرویشت کاله مخکې په دې ورځ وسلوالو طالبان کابل ته ننوتل او د هغه وخت د حکومت واګې په لاس کې واخیستل. په دې ورځ پخوانی ولسمشر ډاکټر نجیب الله د طالبانو لخوا ووژل سو. د افغانستان د پخوانی ولسمشر نجیب الله لاسکونو پلویانو د نوموړي د څلرویشتم تلین د لغوه کېدو په عکس العمل کې مظاهره وکړه. ټاکل شوی چې نن دغه ورځ د لوی جرګې په تالار کې ولمنځل سي، خو د ځینو جهادي ګوندونو په غوښتنه دغه مراسم لغوه شول. ناجیه ساپي دغه مظاهرې ته ورغلې.
دا د لوی جرګې د تالار خیمې ته څیرمه د افغانستان د پخواني جمهور رئیس نجیب الله د لسګونو پلویانو غږونه دي. مظاهره کوونکو ملي بیرغ او د نجیب الله تصویرونو په لیږدولو سره د نوموړي د څلرویشتم تلین د یاد غونډې لغوه کېدل وغندل. د مظاهرې دو تنو ګډونوالو محمود او منیر ازادي راډیو ته وویل:
حالانکه زما بلار د مجاهدو یو غټ ډګروال دی، خو زه د ډاکټر نجیب الله هغه تګلار مصالحي سیاست چې د سولې روغې جوړې دغه طرفدار یم.
چې مونږ کتابونه یې کتلې دي، اده کې کومې ویډیو یې دوه کومې خبرې کړې دي، شوار یې صحیح و، ادب یې صحیح و، د افغانستان جوړونکی بنسټګر و، تالار خو دی و شخص نه نه.
د کابل ښار په یو بل سنډه کې د دغو مراسمو جوړونکي کمیسون غړي وایي د نجیب الله د منځغونډې لغوه کېدل د اساسي قانون خلاف عمل دی. د کمیسون یو غړي احمد شاهین ازادي راډیو ته وویل چې دوی د مراسمو لپاره بشپړ چمتووالی نیولی و.
له بده مرغه چې موږ پوه نه سو چې دا شفاهي هدایت چا ورکړی دی، خیمه یې پر موږ وتړله. دا نه یوازې خلاف د قانون دی او دا موږ د دیموکراتیک ارزښتونو په مغایرت کې دا تعبیرو او دا بولو.
دغه غونډه وروسته تر هغې لغوه شوه چې د حکومت لخوا د لویې جرګې په خیمه کې د ډاکټر نجیب د څلرویشتم تلین په مناسبت د غونډې د جوړولو په تړاو یو شمېر سیاسي ګوندونو بېلابېل غبرګونونه درلودل. دوی د اعلامیې په خپرولو سره دغه مراسمو د لغوه کېدو غوښتنه وکړه. د حزب اسلامي د سیاسي دفتر رئیس غیرت بهیر ازادي راډیو ته وویل:
یو اعلان یې خبره کړه، په خپل اعلان کې خپل دریز څرګند کړو. د دې عمده دلیل همدا و چې دا زمونږ د یو نیم میلیون شهیدانو سره جفا وه، د پنځه میلیون مهاجرینو سره جفا وه، لکاو کونډو رندو یتیمانو سره سره جفا وه چې د دغه یو شانه تجلیل وشي. په دې حکله باندې دولت مننه کوو او دا پر ځای اقدام وکړو.
حکومتي سرچینې په دې اړه له څه ویلو ډډه کوي. طالب ویان ذبیح الله مجاهد په یو پیغام کې ازادي راډیو ته وویل چې نه غواړي د څلرویشت کال وړاندې د پیښې په تړاو نظر ورکړي، خو ټینګار یې وکړ چې نجیب الله د زرګونو کسانو قاتل و. د افغانستان د خلق دیموکراتیک ګوند حکومت وروستي جمهور رئیس ډاکټر نجیب الله د 1951 لمریز کال د میزان په 15 نیټه په کابل کې له خپل ورور شاپور احمدزی سره یو ځای ووژل شو. نجیب الله د 1951 لمریز کال د حمل شپږشتمې نیټې د وژل کېدو تر ورځې پورې له خپل ورور سره یو ځای په کابل کې د ملګرو ملتونو په دفتر کې وو، چیرې چې د واکمنۍ تر سقوط وروسته پناه اخیستې وه.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
په افغانستان کې د ماښام شپږ بجې او پنځه ویشت دقیقې کېدونکې دي. زموږ غږ په ژوندۍ بڼه له ازادي راډیو نه اوري. په څو شېبو کې دا راپور خپرو چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو او اخته کسانو شمېر زیات سوی دی، خو اوس ورځو اروزګان ته هلته چې د ناامنیو پیښې د چارواکو په خبره زیاتې سوې دي. ولایتي چارواکي وایي په ګیزاب او دیراوت ولسوالیو کې د طالبانو د ځپلو په هدف یې پوځي عملیات پیل کړي دي. شریف الله شرافت نور حال راکوي.
د اورزګان امنیتی چارواکي خبر ورکوي چې دغه ولایت په ګیزاب ولسوالۍ کې وسلوالو طالبانو ته درنه مرګ ژوبله اړولې ده. دغه ولایت امنیه کمانډان شفیق الله سحر نن ازادي راډیو ته وویل چې یادی ولسوالۍ ته اضافي کمانډو سرتیری رسیدلی او هلته یې د هغه سیمو د نیولو لپاره عملیات پیل کړي کوم چې تېره اونۍ وسلوالو طالبانو د افغان پوځیانو څخه نیولي وه. سحر وای د یادو مجاتو پر محل حال ته افغان سرتیرو ته کوم زیان نه دی رسیدلی. دا په داسې حال کې دی چې وونه وړاندې سلګونه وسلوالو طالبانو د ګیزاب ولسوالۍ پر مرکزی امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه وکړه چې لسګونه افغان سرتیرو ته مرګ ژوبله واړول او یو شمېر سیمې هم د افغان پوځیانو څخه ونیولې. تر ګیزاب وروسته سمدستي وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې هم د راپورونو پر اساس پر میشت امنیتي پوسټو ډلې زبریدونه پیل کړه چې ځانونه یې د بازار تر څنډو ورسول چې نن یې د جګړې درېیم ورځ ده. د اروزګان ولایت امنیه کمانډان وایي یادی ولسوالۍ ته هم د مرستې لپاره کمانډو سرتیري رسیدلي او هلته یې د وسلوالو طالبانو په وړاندې عملیات پیل کړي او ګڼې سیمې یې هم د وسلوالو طالبانو له شتون څخه بیرته پاکې کړي دي. نوموړي وایي هلته د یادو عملیاتو پر مهال تر دا مهاله پورې پنځه وسلوال طالبان او دوه افغان سرتیري وژل سوي او دوه پولیس نور هم ټپیان دي. سهار وایي اوس مهال په دهراوت ولسوالۍ کې جګړه نسته او وضعیت عادي دي، خو په ولسوالۍ کې بیا میشت امنیتي مسؤلین وایي چې دوی اوس هم د وسلوالو طالبانو سره په جګړه بوخت دي. د یادي ولسوالۍ ولسوال عبدالکریم ظفری وایي چې په یادو ولسوالۍ کې د جګړې پر مهال تېره شپه یو ملکي کس او دوه افغان سرتیري وژل سوي او دغه راز اوه افغان سرتیري نور هم ټپیان دي. وسلوال طالبان د افغان چارواکو دا اداره دوي او وایي چې دوی ته هیڅ مرګ ژوبله نه ده اوښتی، خو په ولسي جرګه کې بیا د اروزګان ولایت د خلکو استازي بسم الله جان محمدي وایي چې یادی ولسوالۍ اوس هم وسلوالو طالبانو کلکې محاصره کړي او افغان پوځیانو هیڅ پرمختګ نه دی کړی.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د ازادي راډیو نیم ساعت خبری مجله امریکا د انټرنیټ اسانتیا لري. زموږ خبرونه د ازادي راډیو پر ویب سایټ اوریدلی شئ، ازادي راډیو ډاټ کام یا هم ازادي راډیو ټکی او آر جی. په څو شیبو کې ساتار فروغ راځي چې بل خبری مجله وړاندې کړي، خو اوس وروستی مطلب راخلو. په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړو کسانو شمیر یو میلیونو ته نږدې سوی دی، خو د روغتیا نړیواله اداره خبرداری ورکوي تر هغو چې واکسین جوړیږي ممکن په دې اوبه دوه میلیونه کسان مړه شي. تفصیل له اسمت څاروان.
په داسې حال کې چې په نړۍ کې په کورونا وایرس د مړینو شمیر یو میلیون ته نږدې کیږي، د امریکا د متحدو ایالاتونو د ساري یا خپرېدونکو ناروغیو متخصصان د دې وبا د خپرېدو د مخنیوي لپاره د هلو ځلو د کمیدو په وړاندې خبرداری ورکوي. د الرژي او عفونی ناروغیو د انستیتوت رئیس ډاکټر انتونی فاوچی پرون جمعه له خلکو وغوښتل چې بې احتیاطي پای ته ورسوي او تر هغو حوصله وکوي چې څېړونکي واکسین جوړوي. د بوبل نه غواړي چې یو وار بیا ټول چارې په ټپه ودرول شي، خو که خلک د کورونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر ته شا واړوي، یو وار بیا به د کورونا مثبتې پیښې اوج ته ورسی شي. د جان هاپکنز پوهنتون له شمیرو سره سم د تیر کال په وروستیو کې په چین کې د کورونا وایرس د خپرېدو له وخته تر اوسه پورې په نړۍ کې 2.5 میلیونه او څلور لکه تنه په دې وایرس اخته شوي او 9 لکه 15 اتیا زره تنه مړه شوي دي. باور کیږي چې هم په کرونا د اخته کسانو او هم ورڅخه د مړو شمیر تر دې زیات دی. د روغتیا نړیوالې ادارې یا WHO پرون وویل د اغیزمن واکسین جوړېدو ته لامیاشت میاشت وخت پاتې دی، نو که د کرونا وایرس د مخنیوي لپاره تدابیر زیات نشي تر هغو پورې شایع په دې وبا د مړینو شمېر 2 میلیونه یا تر دې ډیر شي. د روغتیا د نړیوال سازمان د عاجلو روغتیایي پروګرامونو اجرایي رئیس ډاکټر مایک رین وایي د مړینو د شمېر د زیاتېدو مخه نیول کېدای شي. د عفونی ضد یا میکروب ضد موادو او ماسک کارول، د واټن رعایتول، ټیسټ کول او قرنټین پشان روغتیایي اصولو خیال ساتل د دې وایرس د خپرېدو د مخنیوي او د مړینو د کمېدو لپاره ضروري وبلل.